درسي ساعت د ازادي راډیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې سر لنن دوشنبه د دلوي له شلمې د پاکستاني درملو واردات افغانستان د ټولو ګمرکونو له لارې منه دي. د دې وزارت ویاند ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې هغه ویډیو کې چې طالبان تر واک لاندې ملي ر ټلویزیون خپره کړې وه، افغان سوداګرو غوښتي وو چې د پاکستاني درملو پر ځای ته له بدیلو لارو په قانوني ډول درمل وارد کړي. ورځو جزئیات نور په تخیر راپور کې اورو.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د درملو بیې لوړې شوې او د باکیفیته درملو پیدا کول ګران دي او دوی له طالبانو غواړي چې د درملو بیو ته جدي پام وکړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط دوشنبه د دلوي شلم ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د کابل په بازارونو کې باکیفیته درمل ډېر کم پیدا کیږي، که پیدا هم شي بیې ډېرې لوړې دي. په بازار کې شته درمل تر ډېره بې کیفیته دي. په دې برخه کې ډېرې ستونزې شته، که څه هم پاکستانی درمل ډېر با کیفیته نه و خو لږ تر لږه ارزانه و.
له بل خوا په کابل کې د ځینو درملتونونو خاوندان وایي چې لا هم د پاکستانی درملو د پام وړ اندازه د شرکتونو په ګودامونو کې شته خو بیې څو برابره لوړې شوې. د یو درملتون مسؤل چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې له مالي زیان سره مخ دی. نوموړي وویل ډېر شمېر خلک هغه درمل غواړي چې مخکې څو ځل کارولي وي، خو کله چې له لوړو بیو خبرېږي فکر کوي چې دا لوړوالی د درملتونونو د خاوندانو کار دی.
په تیرو درې څلورو میاشتو کې نه یوازې دا چې ګټه مو نه ده کړې بلکې تاوان مو هم کړی دی. کوم درمل چې موږ پلورلي بیرته مو په دوه چنده بیه اخیستي دي. نو موږ اوس ډېر کم درمل اخلو، هغه هم د خلکو لپاره، ځکه ځینې خلک هماغه پخوانی درمل غواړي، که څه هم په لوړه بیه وي، خو دوی د پخوانیو درملو په نوم ورپسې ګرځي.
دوی اوس مهال د افغانستان د اړتیا وړ ډېرې درمل له ایران، هند، چین، ترکیه، بنگلاديش، جرمني، سویلي کوریا او د کورنیو تولیداتو له لارې برابرېږي او یوازې شاوخوا 40% د پاکستانی درملو کمښت په بازار کې لیدل کیږي چې ډېرې د هندي درملو له لارې جبران شوې. خو د خلکو کمزور اقتصاد د ګران بیه درملو د پیرولو توان محدود کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دوشنبه د سلواغې له شلمې وروسته افغانستان ته د پاکستانی درملو واردات د ټولو ګمرکونو لاری بندي. د دې وزارت ویان عبدالقیوم نصیر په یو ویډیو بیان کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون خبر کړي ویلي له قاچاقي لارو څخه د درملو د وارداتو مخه نیول کیږي او لاملونو سره به قانوني چلند وشي، هغه توکي چې په قاچاقي ډول له پاکستانه وارد شول د محکمې په حکم به وسوځول شي. نوموړي له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستانی درملو پر ځای له بدیلو لارو او په قانوني ډول درمل وارد کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د یو روغتیایي مرکز مسؤل حسیب الله هم وایي چې په تیرو نږدې څلورو میاشتو کې د افغانستان بازارونو ته هندي، بنگلاديشي، ازبکستاني، ایراني او ترکی درمل رسیدلي، خو په خبره لږ شمېر پاکستاني درمل لا هم شته چې بیې لوړې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په خوا د خپل روغتیایي مرکز شاوخوا 70% اړتیاوي له پاکستاني درملو پوره کولې، خو اوس یې ځای د افغانستان خپل تولید او د غراس هندي او ایراني درملو نیولې ده.
اوسمهال موږ تر ډېره هندي، ایراني او کورني درمل کاروو. هغه درمل چې په خوا به له پاکستان راتلل موږ یې کورني بدیلونه موندلي او کاروي، لکه د ټوخي شربتونه، انتي اسید شربتونه او ملټي ویټامینونه. دا درمل خ کیفیت لري،
کیفیت هم دره ماشاءالله.
په دې حال کې افغانستان ته د درملو د واردولو د وی کمپنۍ مشر ډاکټر وحید شاه احمدی ازادي راډیو ته وویل چې ډیر افغان سوداګر اوس مهال له هند، تاجکستان، ازبکستان او روسي څخه درمل واردوي. نو موړي وویل دوی هڅه کوي چې بدیل لارې لا زیاتې کړي څو په افغانستان کې د درملو لکه مخنیوي وشي.
مو در جستجوی عزیز
مو هڅه کوي چې د اروپا او منځنۍ اسیا په ګډون بدیل لارې ومومو څو با کیفیت درمل وارد کړو. څومره چې موږ فکر کوو د پاکستانی درملو بندیدل به پر افغانستان اغیز ولري، هغومره اغیزناک نه وو. خوشبختانه زموږ فعال سوداګر وتوانېدل چې دا تشه ژر ډکه کړي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د روان کال په اقرب میاشت کې په کابل کې له سوداګرو او پانګوالو سره د یوې غونډې پر مهال امر وکړ چې په دریو میاشتو کې د پاکستان د درملو په واردولو بندیز ولګول شي. دا پریکړه د تیر کال د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو او د لارو له بندېدو وروسته وشوه. د افغانستان د درمل پلورونکو د ټولنې مشر یعقوب منګل له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر دې پریکړې مخکې د افغانستان شاوخوا 80% درمل له پاکستانه پوره کېدل.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې سر دوشنبه د دلوي له شلمې د پاکستاني درملو واردات افغانستان د ټولو ګمرکونو له لارې مندي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسیز مخاک لزاده رادیو نوری. پا افغانستان که یوش مرخد انجونی در زین روخته مسئولاتو او سینگارتو که لکیفیت شکایت کوي. دوی دا کوي چه پا زین موارده که در دی مسئولاتو کارول و روسته دو دوی در پوستک ستونزی او در وقتانو توی دو لا زیاد شویدی. دا خزی انجونی تینگار کوي چه مسئول داری باید در دی مسئولاتو کیفیت پا جیدی توی کنترول او چارانه وکری. خورت وقت که یوش می دکتران وای چه در سینگار او جلدی مسئولاتو کیفیت در روخته لپاره مهم دی او کله دې مسؤلاتو په تولید او ارزه کې روختي معیارونه او لارښوونې په پام کې ونیول شي نو جدي ستونزې رامنځته کوي. تفصیل فیروز یاسین اورو.
د ان د هغه کمپنۍ مو دا محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی دا کوي چې څومره د مخکې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالي لامل یې لستونز سره مخ شو او پیسې هم خوسي ولاړې.
مخکې د کابل په دریم مکریانو په مارکیټ کې د ډیلی او ایمن پښیم کولو سره سره ته لارم یو محصول ترې اغوستو چې اصلا امریکایي کمپنۍ والا و هغه محصول. هلته مې چې دا محصول اغوستو سمیتاري والا ته ومې محصول باید اصلي اوسي ځکه په لوړ قیمت یې اخلم او که اصلي اوسي بېرته به یې راولم توانوم یې هغه ومنله سره نو کله چې ما محصول کورته راوړو استفاده مې کړو نو اصلا د ان د هغه کمپنۍ مو دا محصول او نه یې د اصلي محصول په څیر کیفیت درلود. هماغه و چې ما بېرته سمیسارۍ والا ته یې وړو خو هغوی اصلا منکر شوې ترې.
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه هم ادا کوي او وایي چې دا توکي یو مسؤلیت نه یوازې دا چې د ښکلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوی نه دي بلکې په خبره یې ورته یې بېلابېلې جلدي ستونزې هم پیدا کړې دي.
دغه د پوستکي ویښتانو شامپو کریمونه او دغه ریشتو کې څه دي د دې غوډ کیفیت د ستونزو په هغه کې که زه خپل تجربه ووایم ډېر ځله داسې توکي یا پیک وي یا ډېر ګران پلورل کېږي او کله چې وکاروم سې ستونزې لکه د پوستکي خارش د وچوالی یا د ویښتانو د تویدو لامل کېږي. عموماً که دا توکي څه دي یا دغه د ګاونډیو هیوادونو نه راځي یا موږ څه دي اخلو دي محلي مارکیټونو د غونې اخلو کیفیت که تضمین سوی نه وي زما پوښتنه نارسېدي وارداتي توکو کیفیت وڅارل سي جعلي توکي محدود تاریخونه یې باید نویسي.
دوی دا کوي چې له ځینو ارایشي محصولاتو نیولې تر اترو د پوستکي د بېلابېلو ستونزو لپاره کریمونه یا د مینځلو شامپوګانې ژیلونه تر ماسکونو پورې توکي بې کیفیته او یا هم د نړیوالو کمپنیو جالی مارکونه وی چې له کنټرول پرته بازار ته واردی کی او د دوی ستونزې دوه چنده کړي دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو شفیقی هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
اسما هینا لټول دا چې مشکل دي چې کار او فعالیت وکړي په چا باندې فیشن واسه دې کړي پوسټ کې امراض په برخه کې او یا د دوا او درمل نور ګیرا ویل ورته نه به انسان مطمئن کی چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټه رسوي که نه رسوي. که چېرته ګټه ورته نه رسوي د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي پس دغه کومه د عایدمند وي چې دوی ځان ته جوړه کړې ده حلال نه ده بلکې حرامه ده.
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دې وپیري. له دې ډلې د کابل په احمدشاه بابا مینا کې د ارایشي توکو یو پلورونکي صدام اریوبي ازادي راډیو ته وویل.
یو شی دا واخلی خو قیمتي دا واخلی او با کیفیت دا واخلی. موږ خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړی دا موږ ورته پرایت مینان ورکړی دا چې یا تاسو یې د جنس په کور کې استفاده کوئ
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو روغتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د ارایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کولی سي.
له خبرونو ور اخوا
تا پس از مخک لازده راژیو نوری زین افغانان وایی کلی چه بیرنی و حالاتو که ناروغان تازه وینی تر تیاوه لری دا وینه تر دیره دا خلقو پا همکاری اول رزاکار وینه ورکون کو سخه تر لسه کواله شی یوش می رزاکار وینه ورکون که هم وایی دا هاگو ناروغانو دا جوان شغرو لحظه کوی چه وینی تر تیا لری نور تفصیل فیروز عزیز نورو
یو شمیر افغانان وایي کله چې په ځینو بیړنیو حالاتو کې ناروغان تازه وینې ته اړتیا ولري دا اړتیا تر ډیره د خلکو د همکارۍ او رضاکار وینه ورکوونکو له لارې تامینېږي. دوی وایي په داسې حالاتو کې د اړتیا وړ وینې ترلاسه کولو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې له ملګرو خپلوانو یا رضاکارو ډلو سره اړیکې نیسي. د بلخ ولایت مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
من ناروغ درلود، زما میرمن ماشوم زیگاو، موږ وینې ته اړتیا درلود. زموږ یو ملګری و چې د وینې ګروپ یې او آر ایچ منفي و او هغه کولی شوی ټولو ګروپونو ته وینه ورکړي. له هغه مو وینه واخیسته. روغتون د وینې بانک درلود خو ډاکترانو ونه منله. دوی ویل کوم ناروغ ته چې تازه یې زیږون کړی وي باید تازه وینه ورکړل شي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکي خان محمد عمری ازادي راډیو ته وویل دا یې د خپل لس کلن زوی لپاره چې په تلاسیمي ناروغۍ اخته دی او په مکرر ډول وینې ته اړتیا لري په مختلفو لارو تازه وینه ترلاسه کوي.
صفحات مجازی که میمانم 40% مفاد داره و دیگه دکتر صاحبا همیشه برازی میگه که
کله چې موږ په ټولنیزو رسنیو کې د وینې غوښتنه خپرو 40% مرسته کوي. ډاکتران تل ټینګار کوي چې زما زوی تازه وینې ته اړتیا لري. که ملګري راشي نو ښه ده، ستونزه حل کیږي، وینه اخلو. که نه یو شمېر خلک شته چې په روغتون کې خپلې شمېرې ثبت کړې دي او وایي که څوک وینې ته اړتیا ولري موږ پیسو ته اړتیا لرو او موږ بیا وینه ترې پیرو.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد هارون هم وایي چې ډېری کسان حاضر دي چې په وړیا توګه وینه ورکړي.
مونږ وینې سپینو کراویانو ته اړتیا درلوده. له 1500 سیسی وینې څخه یوازې 500 سیسی ترلاسه کیدای شي. د بانک وینه یخچالی ده. که تازه وینې ته اړتیا ولري نو باید تازه ومومي. خدا سي خلق شته چې د الله تعالی د رضا لپاره وینه ورکوي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکی ځوان سعید امین الله سبا چې له وینه ورکوونکو څخه دی ازادي راډیو ته وویل کله چې د دوی ولسوالۍ په بازارونو کې اعلان وسی چې په روغتونونو او کلینیکونو کې ناروغان وینې ته اړتیا لري زیات شمېر ځوانان د وینې ورکولو لپاره دغو مرکزونو ته ورځي.
ډېر ګټور ده تمام شوي دي. زه خپله په صبری ولسوالۍ کې کله چې خلب صاحب بازار یا کوبیو بازار مکتب بازار درې مشهور بازارونه دي کله چې دلته اعلان وشي چې یاره وینې ته ضرورت ده په پلنکي روغتون کې یا پلنکي کلینیک کې ځوانان کوشش کوي چې هماغه ځای ته ځان ورسوي. ځینې وخت دغه منفي وینې چې وي دغه ډېر اړتیا محسوسېږي او د دې ډېر ضرورتونه یي. خو دلته ځوانان چې دي اکثره کوشش دا کوي چې دوی
په ورته وخت کې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې د رضاکارو وینه ورکوونکو ډلې جوړې کړي او وایي چې دوی هڅه کوي په داسې شرایطو کې چټک اقدام وکړي. له دې ډلې محمد سمیم وایي چې د تازه وینې اړتیا لرونکو او رضاکارو وینه ورکوونکو ترمنځ همغږي د دې لامل سوي چې ډیری ناروغان په وخت وینه ترلاسه او ژوند یې وژغورل سي.
د اولاد میشه از طریق شبکه اجتماعي میشه د تمام ولایت پروسه رو راه اندازی کرد و
اوس کیدای شي دا پروسه په ټولو ولایتونو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پیل شي او د خپلو آبه هیوادوالو لپاره چې وینې ته اړتیا لري او د ژوند او مرګ موضوع یې ده په رښتینې ډول یې د درد مرهم شو. کله چې څوک وینې ته اړتیا ولري زمونږ په پانه کې یو پیغام دی. زه بیا وګورم چې زما سره راجستر شویو کسانو کې څوک یاد روغتون ته نږدې موقعیت کړي بیا زه هغه کس د ناروغ له کورنۍ سره همغږي کوم.
یو شمېر ډاکټران وایي چې په ځینو مواردو کې ناروغانو ته د تازه وینې انتقال ډیر اغېزمن دی ځکه په خبره یې بدن ته اکسیجن ښه رسوي، د بدن طبیعي فعالیت چټکوي او د ذخیره سوي وینې عوارض پکې کم وي. د وینې او سرطانونو څانګې متخصص ډاکټر احمد شکیب زهیر ازادي راډیو ته وویل په ځینو شرایطو کې لکه د زړه پیچلې جراحي او د شدید خونریزۍ پر مهال ناروغانو ته د تازه وینې انتقال خورا مهم دی.
کنه تازه در حالاتی که فرد کنجیزی بسیار شدید داشته باشه، تازه بینه ناروغانو تا به هاو حالاتو که ورکول کیگی چه یو کس دیر خونریزی ولری اوارتیا ولری چه تحصوری یا انعقادی فکتورونه اعاده شی او هم دوینه سرک راویات او دوینه دمویه سطحات او هم دارنگه ده سخت و تپونو او ده زرد دلویو عملیاتونو به حالات که چه ده چو یونتوینه تبدیق ده ارتیاوی ده سه حالاتو که ناروغ تا بش پرا تازوینه یا فرش بلد ورکول کیگی.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو ملما اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده می وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او استاد درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوښ او خوشاله لره. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خپرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمه نایه ورته ویله، اوس لومړی نایه سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوړی د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زېږېدلی یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمې د طلع افغان اخبار چې تاریخي ورځپاڼه ده په د هېواد په مطبوعاتو کې د هغه معاون سوم. تر څه مې د کندهار په راډیو کې هم یو څو خبرونې چلولې او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغه یم او د ژورنالیزم سره هم تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. ورسره علاقه مې وه چې ځینې څېړنګونې مې ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. ځینې ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشل صاحب، تاسو ول چې په کندهار کې اوسئ دی او بیا مهاجر شوئ د حالاتو له خرابېدو سره، دا کوم کال و؟ څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې زما په یادېږي چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی وو، موږ کوټې ته بار شو، مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ اتیا وروستی وخت بیا چې نوی کال سو 1980 سو، دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څوک وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ تللي وو په کوټه کې ګزاره کوله، موږ نه تللو د کندهار څخه، بس حالات داسې وو چې ورونه مو ګزاره نسو کړی. مشاورونه وو، هغه عسکري ته بینیوله یا نه پرېښوله. او بیا په زمن کې مور هم سخته ټپس وله، بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات وو چې د حالات سره مجبوره کې ورڅوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیادر یا لغه مځنه. نو زه یو په هغه کې مې چې د مجبورې موږ تللي وو.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشومتوب وو او بیا د کوټې د ژوند راته وایسته، د چمنو د کوټې د ژوند راته وایسته. خلک چې کله مهاجري شي نو طبعاً چې مهاجرت سخته شی دی، سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سلامته مترم ژوند ټوله د خوږو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د هجره شرایط هم وه چې مور مې ټپي سوه او بیا هغه پسې شهید سوله. نو یو یتیم هلک به نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري؟ خو بیا هم په دغسې وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله. دولسم ټولګۍ مې هلته ووایه، بیا د کندهار درملمین ته راغلم چې بیا زه راغلم او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د مهاجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند را په یادوي، هره لحظه ما ته خاطره خاطره. په دې خاطر چې ما د تانج ځواني عمر هلته تېر کړی دی، په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې تر اوسه په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو، ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه، هره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه ده. د ټولو ښه خاطره دا وه چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پر ما به ډېر ټینګار کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې، ما ته به ویل. بیا به ده دا خبره کوله چې د راډیو مو تلم دی، دغه دغه مقاله لیکل و، دغه راډیو مو تلم دی، موږ به څه ولو. دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپېشل را پیدا کړي، یو ژورنالیست سپېشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خپرونې مې اورېدلې، نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دا ته بس امینه پیدا سو شو پیدا سو نو هغه شبه مخینه ته مسایده ده یو وخت زده کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوسیالي لنکړی و ما دریم نو زب دریم سو یوما نو بیا زه اعلان وکړ چې ته دې راسي چې زه ورلم پر گیټ نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاط لري ما یاو نو ته څنګه راغلی نو په ډېر دغه بیرته راوېستم ولته ولاړ سه ما جر وګوره رادیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس راغلی بیخي روس پرې نه یېرېږي بیا پسته بیا اعلان کوه چې راسه ما بیا مې خطر ولیکې ډېر غوږ لیکم ورته ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر گیټ باندې نو بیا ویل چې ته راسې موږ بېرته ولاړ یو تا ځان سره بوځو بچ زه ولاړم کوټه ډېر مې ولیدله هغه سوجګان یې ولیدل زما په اړه خبره نه وې وه هره خبره خاطره ده بیا هلته مرکه راسره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل په ځوانانو په خپرونه کښې ځوان نړۍ پر هوایي خپرونه وه بیا دوه مرکه چې پر پنځه بجې خپرېدله زه سهاریان وم چې ځوان غږ د راډیو څه خپرېږي هغه څوک چې وخت د راډیو لیدلو ارمان درلودی اوس سره مرکه ورسره کېږي نو د کوټې ژوند ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري
تاسې دې لیکوالۍ یادونه وکړه د استادۍ مو وویل خو د شاعرۍ مو ونه ویل تاسې شعر هم وایست له کله
مننه ښاغلی څرمان صاحب محترم دغه شعر پخوا به دوی وایي چې دا د خوږمن زړګي په غږ دی رښتیا هم دغسې دی زه چې به کله ډېر دغسې وم مهاجرت به و مورکۍ به په کور کښې نه وه وړونه به په یو کور بل کور کښې وه نیمه دوستان په افغانستان کښې وه نیمه په کوټه کښې وه نیمه به چېرې وه نیمه به چېرې وه او دغه حالات وو پما باندې ډېر زور وکوي نو بیا په فکر کوم ته ما سره یو یاداش شته زه به وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1909 کال د اووم میاشتې پر 24 تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1386 د زمري د میاشتې 2 نېټه کېږي نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کمه وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکوي او په کوټه کښې چې وم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېر نه فارغ کېدم خو شعر مې لیکوي په مشاعرو کښې مې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکوي یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی زه به یو دغه ته وکړه چې خوښه وه غزلونه هم ستا مګر ما یو دغه م لیکلی دی یو دویم لیکلی دی او تر څنګه یو ازاد نظم دی نو چې تا خوښ وه هغه به شعر د دا به تا خوښ ته پرېږدم ښه یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کښې لیکلی دی د 15 پر 9 تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته پخپله شاپیرو یې یوه ژمه د سپین سهار یې لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غوندې شایسته یې په غمو کښې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دې اورم ډېر خوښېږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چېرې خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډېر خوشحال سم ډېر خوشحال سم
ډېر عالي ډېر عالي
تاسې له ازادي راډیو د ازادي میلمه پروګرام اورئ زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپېڅلی دی سپېڅلی صاحب په نثر کښې بیا څه لیکئ
په لومړي سر کښې مې پر کتابونه باندې تبصرې لیکلې بیا مې کالمونه شروع کړي دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ما ته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ما ته یې وویله نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سغار اخبار و بیا مې اپاک یو کالم شروع کړي چوپ سه چا ته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله پر بیا مې په ادبي غونډو کښې سمینارونو کښې ځینې مقالې ویلي دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ سوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کښې په ډېر بېلابېلو مجلو کښې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلي دي د کوچنیانو دپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو دپاره لنډې لنډې کیسې مې هم لیکلي دي انتباهي کیسې دي نو بس چې ناچاپه لا چې په مخه راغلي دي مخې مې نه ځین ګرځولی ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم مې دواړه داسې سوي دي لکه همې مسلک دی همې شوق دی همې ذرایع معاش وو نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بل او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور دی
بلې اوس ما یو شمېر کتابونه چاپ سوي دي تقریبا یو کتاب مې اول چاپ سو د پېغلې زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړله چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی و، بیا ملګرو وویل دا په کتاب کې را جمع کړه چې ورک نه سي، چوپ شه چا ته مه وایه، په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسي ژباړه وه، د فارسي مینه وژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی امام ابو حنیفه، ما په پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادوو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو، د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره، چې زه په کندهار کې وم، دا کتاب چاپ شو. او دلته چې راغلم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ، یعنی ما 200 مطبوعاتیان کندهاریان، یا هغه څوک چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه، چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه وینم، اوس به په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان په زما په کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو د راډیو خپره شوه، جالبه وه، ځکه چې اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو، د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما بلته لاندې ټوټه لیکلې ده، د هغې په سر لیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خپره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه سي، او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم، کار نه شم کولی، کډوال یم، کار نه شم کولی. نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرې ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي، او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي، او کولی سي ځوانان هېڅکله ماته لاسه ور نه کړي، او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څه و، څنګه احساس مو کوو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټولو سره نه وایي، زما سره پکې ټول سره د هېواد د جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا، او دا منه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامین لیکل، هغه بیا سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی، سپېشلي ګر سره واریان و، دا څنګه حالات دي؟ ته یقین وکړه، د کوره چې به روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې د خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونې د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خلاص په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونې ما اورېدلي وې، ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړي، د ځوان خیالونه، په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه زما په زړه کې مې سره شروع کړل. دا پروګرام دغونه خلکو ستایه چې د خبرونې پروډوسر به راته ویل چې دا ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو، نه ځایې ژر خبرونې ته لس پنځلس کاله ځي، ستا د موږ به پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبور یې چې یو بله خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبور کړم چې بله خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې د خلکو د خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړو شوې رانیوي، بیا به هغو زما غږ واورېدې، ول ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې، زاستا خبرونه خو موږ اورو، اته به داسې هغه په زندې خطو خنده معظم لکه فلمي رو خو سودا نه شم کولی، ځکه هلته د تازه د فضا د غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه، بیا چې کله بیا په ځمه کې مې بیا یو څومره چلته کار وکړي، بیا د کلید پاسنو بیا راډیو اوسوله، په هوا کې یو مجله راایستلې وه، زه د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل، او تر څنګ مې په احمدشاه وه جلسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندله وه، دا سپېشلي که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به یا څونه پوسټرو بېکاره سي، څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغونه توان طاقت لرم کولی شم، ځکه د مطبوعات و د معلمې مې تجربه وه، او مطبوعات سره مې علاقه وه. بیا مې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل دغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېشلي وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړۍ خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله، بس ما ته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخ پرونی چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و شکر کتنه و یو دغه و د هیوات مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتی کې مو ویل پدې کې ځنه تبصرې به دا شامل ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه پېښ کړه زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه دغه مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داسې خلکو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم راځ خپل مرام ته نږدې سم نږدې څه چې بخیدر دغه سم او بل ډیر ښه خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سو هغه کسان چې ما نه منو لري ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغلی جنبی صاحب پروین ملال نو اکبر بری دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې وجدي ورجه مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کزیم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بلابل خبرونه بیا یو تقریبا یو تقریبا ساعت زیات دا ټول خبرونه دغه جمع کړي څلويشت کې پنځه ورځې کې دا خبرې ولا غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به په یو داخل په شوم نشر کړ بیا نو ډېر خلکو وسته یا ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوالو راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2012 کال کې بیا ما د دوچویل راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبرې اړې پیل کړه دغه سلامت اندار سره هم کاری راډیو سره هم کاری درلوده د ځین تلویزیون سره هم کاری درلوده نو دا هغه څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره ترڅنګ بیا په ورستی کې د کندهار د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د اطلاعات امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دې په غوښتنه باندې کې څوري مدر ریاست وې مال ریاست جنجال لري زنه سم کولای نو بیا د امریت دغه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې بختره جانس وو تلوی افغان وو کندهار مجله وو توزیع مجریت وو دا څلور مدیرتونه ته د امریت تر تحصیل لاندې و بیا مې هغه چاري مختار ولې تر څنګ مې خبرې هم ورسره کول
کله بیا لوطن وو ته
د وطن نو بیا غاله دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډې بس بیا کړه په شاکله بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا ته مې احساس کوم چې باید لار شي او کنه ټول وتل تاسې هم
دا څه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار سره کاوه دی وغوښته چې باید زرا وو زما د خپل اولاد سره ته کېل وکړ دوه وری کابل ته ولاړ بیرته لاله مال زنم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نسی خو دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا ښه کیږي چې ته ټول اولاد سره ځې ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مو هم خلکو مشوره ته غوښمنې وي درې واري مې زړه شو کې زمرا غونډ کې را رسېم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کال د المان پر اډو کې خپل کار وکړ دا بلې خاطره د سلام محترم هغه راډیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال راډیوګان یې دا به څنګه راډیوګان یې ته ما کار وکړم نه ځکه چې مایکروفون ته ځکه چې ما نام التما مرکی وکړې التما خبرونه وړاندې کړې اغه د بیخ پرونی چې بده وړاندې کوي مرو رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلوله د دې مې د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول نو دا الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم دا ټول الله پاک یې سان دې ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یقین وکړ چې پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله و ما ته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو په ځمن نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې وخت یو پاسه یو شي د سه یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چې رااله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلګو ته ورخلګو چیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته ځب مش په ولسیاته بیا چې نکلون لرو سره واسه محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکې درو و غرو درو و درابو واوشتي ما ولزو درو و غرو درو و درابو راوشتي یعنی بل وچ ترغلیم نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه. انګلیسي ژبه سړي په مکتب کښې ویلي، په کورس کښې زده کړي، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. پر ځینې غټو موټران به شلي کړي، موږ به ورته یم دغه الماني موټران چې به افغانستان ته را تلله، دا پر اے به دوه ټیکې سره بېره وه، یا پر یو به دوه ټیکې سره دا دا بیا کومه ژبه ده؟ هغه ژبه هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم، نه مې په ژبه سره خلاصېد، نه په دغه سیسټم پوهېدم. کرا 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 مې بس ځان سره عیار کړې، دغوره اوس ځم د ژبې کورس ته ځم، بس ته مې عیار کړې، ورسره سودا مې کوم، سپورټ ته ځم، مشکل اوس نه لرم. کرا کرا انسان چې مخې وه چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي. نو ما خپل کوشش کړی دی اوس هم د دې، که څه هم ځینې وخت مې فکر راته پیدا شي، د وطن فکر راته پیدا شي، وطن مې یو ګړی نه هېرېږي. زه د خلکو ته وایم سړی د پنځه دېرش کاله دېرش کاله بعد د وطن څه ووځي، د وطن څه ریښې پرې کول ډېره مشکله ده. کوچنیان ژر ادب کې انټیګریشن کېږي په ټولنه کې، او پاتو د دېرش کالو څخه وروسته څوک چې د وطن څه را ووځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کښې عزم سي یا په ټولنه کښې داخل سي. که څه هم داخل سي، خو د ده د زړه مراندې به د وطن سره تړلې دي، ځکه دی هلته ګزاره یې کړې ده، هلته هلته د ده اړیکې جوړې سوي دي، هلته د یو نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو نو پردی وطن دی، هلته جاني څه خبر ده، د پردیو په انګړ کښې اختر نشته. کاستې وه که مسجد دواړه پردۍ سوې، کاستې وه که مسجد دواړه پردۍ سوې، د پردیو په انګړ کښې اختر نشته.
دا راته وایي چې کله چې انسان یوې نوې ټولنې ته داخلي شي، یو نوي ځای ته ځي، ځینو عجیبو غریبو پیښو سره مخامخ کېږي، کومه داسې جالبه قصه لري؟
نه دلته چې زه وګورم، ما د ټول شیان نوي نوي وه، دا ټول سیسټم راته نوی و، د خلکو خبرې راته نوي وې، د دې دود دستور راته نوی و. هره خبره زما لپاره نه پوهېږم چې سړی کومه خطره راته وایي. موږ
ده چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي، مثلا کله ناکله سړی یو یو شي باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی یا یوه داسې خبره وکړي چې په یو کلتور کې ښه نه وي، په بل کلتور کښې ښه وي، یا برعکس.
هو دغه شان شته، دا موږ چا سره چې خبرې کوو داسې ګوته ورته نیسو، نن چې ور ته یا تاسې دا ګوته چې ورته نیسو. دا په جرمني کښې به یو چا خلکو به بل کړم راته کتل، بیا مې د استاد څه پوښتنه وکړه، ما چې خلکو ته خبرې کوم دا ګوته تاسې ونیسم د بد وړي، دا ولې بد وړي؟ بر وایي موږ ته داسې ګوته چا ته نیسو، دا ډېره بده خبره ده. دغه څلور سره ګوتې داسې نیسو چا ته چې خبرې کوو، نه تاسې یا ته یا داسې. دغه جالب بل دغه ما دپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کښې یو حیوان لري، دی هاوس ټیغه ورته وایي، خامخا څوک پیشي په کور کښې لري، څوک سپی لري. موږ په وطن کښې یو چا به سپی درلود، ګره کلي کښې بس همداره وو. دلته هر سړی سپی ساتي، هر سړی پیشي ساتي، هر سړی بل شی ساتي، او بیا دغسې ساتي چې هغه بېخي لکه د خپل اولاد غونې ساتي. دا زما دپاره بېخي جالبه ده چې د دې ځای کلتور دهسې کلتور دی. یو بل دا دی چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه، ډېر فوکس یې پر کوچنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. د کوچنیانو لپاره ډېره موقع مسایه ده، که د لوب ده، که د تحصیل موقع ده، که د دوی د خوشحالۍ موقع ده، دوی لپاره پروګرامونه دي. یعنې مور پلار په دې مکلف دي چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دومره جوړ دي، د دوی د راتلونکی دومره روښانه دی، یعنې دوی دومره په ژوند کښې خوشحاله دي، دوی پر خپل راتلونکي باندې ډېر فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، حتی خبر شنو نه پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو کښې نه پرېږدو. لویانو په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وایي چپ ته، بیا ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځینې وخت د مور پلار سره ملګري، دومره ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کښې ورته چپ څه غمه لره. نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا شي، د خپل راتلونکي ته متوجه شي، نو انشاءالله افغانستان به ګولې ګلزار شي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي، وطنونه پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط دی زما لپاره، هر څه هره خبره یې نوې ده، هره خبره یې راته خاطره ده، هره خبره یې راته جالبه ده. او دا خلک خو نو پرمختللی، ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده، جنګ یې نه دی لیدلی، کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی. موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږ سړی څه ووایي، بس پر موږ باندې ګرمو دي انقلابونو باران دی. په دې هیله چې موږ هم داسې په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو اوږد ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم، یقین وکړه په خدای ژړا راشي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پرې راندې دی، ما څومره امکانات موجود دي، څومره خوشحاله دي. هلته زه خلته ګورم، دلته داسې څوک نهشته چې د ګورو پر شونډا به یې مسکا خپره ده. زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټول خوابدې دي، غمجن دي، هر یو شي وینې ته چې وایه که پلار یې مړ دی یا مور مړه. دلته چې ګرده وینې ته چې وایه خوشحاله دي، اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشحاله دي. زه د کسان دې څېرو ته ګورم، ټول څېرې خوشحاله دي، ځکه کور غم نه لري. د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پېژندی د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې دغه ماړۍ نه نړۍ د خلکو پر ذهنو باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅه واخیستل په هغه مخکېني انقلاب کې ټول دغه سوه ده د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده د وطن څخه ووځي وطن شاته پاتېږي وطن خپدو خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یاست تاسو مخکې اشاره وکړه څه موده په دوچې ویلې کې کار وکړو
دوه کاله په دوچې ویلې کار وکړې پس هغه چې وکتل چې تر څو ژبه زده نه کې دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلی ده نو چې ته کلی ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی دا وسه ځي او راځي کار ته ځه کور ته ځه نور هېڅ نشې کولی نو دا مې غوره وبلله چې زه کلته به د پښتو څانګه وای د افغانستان څانګه وه دري پښتانه دري ژبې پښتانه راسره وه ما هېڅ د المانۍ نه سوه زده کولی ځکه زما ټول کار دی سر کار بیا چې به کور ته راغلم په کور کې بیا خپل کورنۍ وه نو ما نه سوه زده کولی نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړم او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی که بیا په لیکونو باخته یم ځینه دغه سره سره ځینې مواد راسره پراته دي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري
سپېشل صاحب ډېره زیاته مننه کورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس زما خبرو ته غوږ ونیوئ په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي ډېره مننه ژوندي اوسئ
د آزادی میلمه
پولاس ہے نارا سی پولاس کو ڈبارو لٹھوا مور کرم میں لٹا